اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. تاسو زموږ ښاغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. امریکای چارواکو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند ویدان پیټل په یو کانفرنس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې افغان ملکیانو ته د مرشوب لی په اوشتو خواشینې دی او په پاکستان ژغ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د همدارس د خیبر پښتونخوا د میر علي د شنبه پر بریټ هم اندیشنه وشو ده چې و پاکستانی پوځیان پکې و بشل شول. پر افغان خبره د پاکستان د بریډونو په تړاو په خواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د بریډونو پکلکه غندي او د افغانستان په خاوره شکاره کیرای او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید لدا سکرنو لاس واخلي ځکه چې د دوړو هیوادونو په زیان تمامي شي. یو افغان کډوال په امریکا کې د یو سړی د وشنې په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لبخي یو 50 کلن محمد سعید شاید یو بل مسلمان یو 40 کلن آفتاب حسین د وشنې په خاطر عمر قید شي. د 2022 کال د جولای په 28 د امریکا د نیو مکسیکو ایالت په البوکرکیک شهر کې درې کسان ووژل شول چې یو آفتاب حسین و. د محمد سعید محاکمه د دوشنبه په ورځ وشو او څارنوالانو شواهد وړاندې کړل چې د هغه موبایل د جرم له صحنې موندلې او هم د مرمیو د پوچکو له مخې ښکاری چې داسې په هغه توپک شوی چې د محمد سعید له کوره موندل شوی دی. څارنوالان په نیو مکسیکو کې د دوو نورو کسانو د وژنې په قضیه کې هم د محمد سعید شکیلتیا پلټي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آیرلند ته ماته ورکړه او د شلووره لوبو لړۍ یې 2-1 وګټله. افغانستان بیګا په وروستۍ یا درېمه شلووره لوبه کې چې په شارجه کې وشوه د آیرلند لپاره د 1.5 منډو هدف ټاکلی و. د آیرلند ټول ټیم په 8 منډو آوټ شو او افغانستان د 5 منډو په توپیر دا مسابقه وګټله. د افغانستان لپاره په بیټنګ کې ابراهیم زادران تر ټولو ډیر منډې یعنی 2 ناسوځیدلې وکړې. په بالنګ کې هم عظمت الله عمرزی په 4 کې 4 واخیستې او یوازې 9 منډې ورکړې. د وین الحق 3 ترلاسه کړې. چین او هند د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین په بیا ټاکل کېدو هغه ته مبارکي ورکړه. دوی د زه هیوادونو بیا د روسیې ټاکنې غیر قانوني بللې ځکه د دوی په خبره په ځپونکو شرایطو او د یو معتبر سیال په نشټوالي کې وشوې. د روسیې د انتخاباتو د فایلو پر اساس یو اویا کلن پوتین د سباندې 80% رایو په ګټلو یو ور بیا دغه هیواد ولسمشر ټاکل شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پوتین ته مبارکي ورکړې او د روسیې او هند ځانګړو اړیکو د پراختیا هیله شولې ده. بیجنګ هم ویلي چې د روسانو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روسیې ټاکنو ته په اشاره ویلي چې دا یو غیر دیموکراتیک پروسه و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون ویلي د اوکراین په اشغالي سیمو کې انتخابات ناقانونه و او په ټوله کې دا انتخابات د پوتین په رژیم کې د ځپونکو اقداماتو عمق شي. او اروپای شورا له اوکراین سره د مرستو صندوق جوړ او د 15.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. اروپای شورا داسې وخت د اوکراین د مرستو صندوق تصویب کړ چې کیف د روسیې یرغلګرو ځواکونو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو بیان کې پرون وویل په نویو مرستو سره به د اوکراین لاسنیوی وکړي چې د روسیې ځواکونو د یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په هوایي بریډونو کې د افغان ملکیانو په وژنې اندېښنه وشوده. د دغه وزارت مرستیال وایند ویدانت پیټل دوشنبه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان د شنبه د ورځې برید اندیشمنون که و بالا چی پکی یوشمیر پاکستانی عسکرو ته مرشوب لو اوشته و د دوشنبه پروز د پاکستان هوایی ځواک د افغانستان په خبره کې بمباری وکړي چې په نتیجه کې لشتلشه اته ملکیان و بشل شول. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانګ زیوړندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي طالبان او پاکستان باید خپل مخالفتونه حل کړي او متحده ایالاتونه په وروستیو پیښو اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پتیل په یو خبري کنفرانس کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دوشنبه په ورځ په افغان خاوره د بمباریو په اړه وویل: موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستان په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي، د هغو حملو په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې د شنبې په ورځ د پوځیانو په پوسته وشول. موږ په پاکستان کې د برید او د مرګ ژوبلو په اړه اندېښمن یو. همداراز په افغانستان د حملو پر مال د ملکیانو په وژنې خواشین یو. طالبان هڅه وکړي چې ډاډمنه کړي له افغان خاورې بریدونه نه کیږي او هم له پاکستانه غواړو چې له حوصلې کار واخلي او یقیني کړي چې د ترهګرۍ ضد هڅو کې ملکیان نه ژوبلیږي.
In their counter-terrorism efforts.
ویدانت پتیل له پاکستان سره د ترهګرۍ ضد هڅو کې د امریکا د مرستو په باب وویل چې امریکایي چارواکي له پاکستاني مشرانو سره په دوامداره توګه د ترهګرۍ ضد بحثونه مخته وړي او د افغانستان په اړه هم په جزئیاتو سره خبرې کوي. هغه یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا دا ډاډمنوي چې افغان خاوره بیا د ترهګرو لخوا د امریکا او د هغې د ملګرو او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د دوشنبې په سهار د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي د پکتیکا د برمل لمنه کې شپږ تنه چې درې ښځې او درې ماشومان دي وژل شوي. د هغه په وینا د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د پاکستان په بمباری کې دوه ښځې وژل شوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونه هم په ځوابي بریدونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو بریدونه کړي. د پاکستان حکومت په یوه اعلامیه کې د خپلو هوایي حملو ننګه کړې او ویلي دي چې د بریدونو هدف د حافظ ګل بهادر وسله والې ډلې غړي وو. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې د دوی په خاوره هغه وسله وال بریدونه کوي چې په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو د حکومت لخوا ترې ملاتړ کیږي. دا تورونه د طالبانو حکومت رد کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ د وروستیو بریدونو په غبرګون د پاکستان شارج ظفیر عبدالرحمن نظامانی ورغوښتی او خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قمندانۍ سنتیکام مشر جنرال اریک کوریلا تېره اونۍ اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي او نورو وسله والو ډلو د ځپلو نیت نه لري او دا کار د دې لامل شوی چې دا وسله والې ډلې د سیمې د هیوادونو ناکرارولو ته دوام ورکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ځینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالوو، زوړېږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي. نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدرمند اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول آسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړي دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه یې اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدله چې دا د ښځه ده یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کړله چې یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی دا به څه ویایي دا ما څه پیژني دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي که فیسبوک که ټویټر که هر څه دیده لکه چاقو داسې دي نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پرې پوچولی شو کار پرې کړی شو هم یو څوک پرې وژلی شو قتل پرې کړلی شو هر خپل لاس کې دی زړه د پهغو باندې قتل کې دی خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي یو چاته د ګټه رسېږي ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړي وي غم یې نه وي مړی وي خدای همیشه د خلکو لوران ته په مغا شماره باندې زنګونه کا مزاحمت کا مسیجونه کا هېڅ جاهل خلک پرې باور هم کوي شته وګورئ دا داسې چا به چې عکسونه اخېستي و بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي وونه میموري به چې ورکه شول مکمل عکسونه به یې څه کېده یا به چې قصدن هغه پټول هغه به یې نشراتو ته خپاره کول اوس یې د موغو وخت دی یعنې د یو پاتمنې د یوې عزتمنې نجلکۍ عکس واخلي د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې نو هغه چې کله خپلوان اوس خو عموما یعنې که په کور کې که ور دی که زور دی ټول فیسبوک لري ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی که پوهېږي چې مثلا اودی به هغه عکس بیخي پېژني نه داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي هدف مو دا دی که بعد استفاده ځنې وشي د هغه د خلکو ژوند تبا کوي یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا یا د یو چا توهین کا که هغه خصوصا هغه هم جونې وي که هلک وي که هر څوک وي هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده په یوه بعد او ښه خبر پورې
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي هلکان هم ورته خبرې لري حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق غواړي خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري لکه څنګه چې باید وکارول شي له بده مرغه په افغانستان کې هغه استفاده نه ځینې کېږي فیسبوک سی خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکارول شي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدو لپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وکړو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تیرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې منتی ذهنیت تخبرولو او د داس تبلیغات لپاره کارېده چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي اوازې به وي هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهانو فکرونه به یې خراب کړل باید د فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا دپاره ونه کارول شي بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو او یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي
ډېره زیاته مننه همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي یا نامناسب پوستونه کوي او یا هم کومنټ هغه څه چې په کار ده نه یې ورکوي ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي
په ډېره پورې هغوی دغه د سوشل میډیا کم لوستلو فالسي چې د پوغونو پوهېږي دوی یوازې فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړي وي هر څه چې زړه یې غواړي هر څه چې په ذهن کې راوګرځي هغوی خپروي او مشروبی هغه بدا عاقب یا فیدبک شپې وروسته کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یو دا مسله ده بل خبره ده چې د ناپوهي یا د علم د سټیټوالم یو مسله ده چې هر چا په لومړي لاس کې فیسبوک لاس سره پیدا کوي د نوت شخصیت ته کې وکړل سم سر شات نه لري د فیسبوک ته راوې نه کوي نه پیژنه نه دی پر فیسبوک باندې پاله دي پوسټونه کوي او د بل شخصیت وژنه کوي او د خلکو سره کې منفي تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه دا نورې موږ کولی شو سره یاد یو کې مثلا نن سبا ټیکټاک ډېر زیات رواج دی انسټاګرام سه ټیکټاک سه دا هر څه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده تاسو له خپلو تجربو سره ته وایه څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري
تر ډیره پورې د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي ځکه هغه مرسته کمنبع نه شي ګرځېدلی خو له ځینې بنسټونو ادارې به وي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلی شي اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي هغه واقعیت دی او د منبع په توګه کارېږي اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي ډیر سخت ده په اکثر سره کله چې دغه تحقیق کیږي او معلومیږي چې کوم څه شایعات دي کوم څه اوازه ده کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي دا به یو ستونزمن کار وي دا په نورو دنیا کې هم هیوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیکو د غیر پیکو مسایلو ترمنځ تحقیق وکړای شي او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې هلته علمي سطح ټیټه ده خلک چې دومره فوري هغه د تحلیل برخه یو څه کمزورې ده نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سې تحقیق وکولای شي لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې وبېده فوري کېږي.
بله لکه څنګه چې تاسو وویل هر څوک نسي کولای په دې پوه شي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی انسټاګرام دی ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه د یو ځوان او مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوکو کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي؟
بالکل دا شخصیت د فیسبوک لاپان ته منمي که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي ښکنځلې کوي هغه سې نکوجات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي دا د معنی چې د هغه فکر د هغه شخصیت او د هغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي افکار دي او علمي مسایل شریکوي د ټولنې دپاره کار کوي اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي دا د هغه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی همدومره لوستی سړی دی همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسیدونکی روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې خلکو عامه پوهاوی زیات کړي خو بیا هم ډیرای وخت داسې کومینټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو غبرګون راپورته کیږي. کله نا کله دغسې پیښو سره مخامخ شوي یو سې مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله نا کله چې راپور کو حساسیتونه راپورته کړي او کله نا کله ورونو دی او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل دغه موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنټ تاسو اخلي آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله نا کله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغه سي الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا کینات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو او څوک چې کینات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاص یا هغه نو بیا یې بلا کوو او یا یې کمنټ پټوو.
بله کوم یو د سې کومنت راته وای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو؟
او ډیر دغه سې موضوعات زه تقریبا د 2018 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم. نو ډیر دغه سې خبرګونونه موږ لیدلی دي ډیر دغه سې عکس العملونه موږ لیدلی دي. نو که درته وایم بیخي ډیر ډیر وخت زه ما ایسه کړی یم خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله نا کله موږ تاسو په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده او ماته مونږ د منلې او خپل هغه څه رساجه چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګ د ټولنې د نور اقشارو حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی ده او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سره ده ګرځولې. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا یې دغه بیا هر کلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او پخوا کې ولوار ده او پخوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي د پوهې سطح ټیټه وي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري او هر ښه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسی، نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع ښه درک نه کړي، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وښيي او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دی ولې دغسې موضوع کړي، نو دوی وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال ده چې هر څوک لاسرسی ورته لري، که درس ویلی که نه ویلی، که مساته ولري که ونه لري، دغسې موضوعاتو کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولی سي. او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي، که په بله برخه کې مشکل درسره ولري دی په جیلي اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، که ته مثبت نظر هم خپور کړي، مثبت پوسټونه وکړي. دغسې موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل یو څه ډېر کړي دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکي شخړه باندې واوړي.
ډېر دغسې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی، د چا شخصیت وژنه یې پکښې کړې، یا په چا پسې دغسې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو تر منځ بیا دغسې موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي، هغو ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي، ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم همدغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي، او په اوس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټه یې تاوان ډېرېږي. او مشکله دا ده چې ځوانان د مثبتو کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان خوشاله اوسئ.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په هکله مثبت ذهنیت ولري، منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وکړي چې معمولي یو حروف د یو لغات څخه پاتې چې وګوري لس پنځلس کمنټ د تصوی منفي، اما که ښه موضوع دې راخستي د یو صحیح ښه ویډیو یې پر خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انسټاګرام دې یو ښه موضوع ته اشاره کړي، یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوه لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه. اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که انسټاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو څخه اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه، اپلوډ کړې دې وه، ښه موضوع دې انتخاب کړې وه، بیا نه تشویق شته او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انسټاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده، په داسې فکر د فیسبوک انسټاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي، د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیرې دپاره راغلی، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت، د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایستان زورونه اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغوی ته اشاره، پر موضوع باندې بحث. ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم، که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم، د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وژنې په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشتوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دې لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم، دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم،
او پدغه یګانو باندې شو پوره پېما دا چې کمنټ کړي و چې پاره کې زما شخصیت ته ځان رسول چې یګان زکه خبري علي دا وکاوک چې دا یو شفکر نه او شوم مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسی لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کور اباد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ د یو چا څخه واخله هر لیکنه چې دیور پسې وکړه هغه ته نه ګوري چې د ځوان بیکګراوند دی مرته خراب کړي، شخصیت دی مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستاسو ته د عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک د یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خو وایم داسې کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د پکار او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي د تعلیم په ودې باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه سي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه سي، د یو چا سره په خبرو پر رویه هم پوه سي، په دې هم پوه سي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه سي چې د یو چا سره خپل ستونزه څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ اوساسو خلک اوس تاسو وګورئ په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده او د خلکو فکر ډېر کوچنی وي. په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسې کوم هم پوسټ هغه ما پسې کې د فکر کې چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خدای نه
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستا ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسیږي. موږ یو ښه مثال ویلی شو ځینې کسان چې ستاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د دې انسټاګرام څخه یا د دې یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه چونکې څه کالي وکړه نو ته به لیدونکي ترلاسه کوې. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په دېرش ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. همې شخصیت جوړ کړی، همې د خپل هېواد عزت ساتلی، همې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې د فار کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لنډ ویډیو لنډ معلومات انګلیسي ژبې په اړه میلیونونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه به د ټیک ټاک د فار ټلیفون د کښېنم پیس کجور به کوم چونکې تکالی به کوم ځان شخصیت کام هېواد ته به ضرر رسوم بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هېڅ پیسې نه دي او په دې باندې به دې هېڅ شخصیت هېڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هېواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، داسې کارونه څومره یو ملت ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان هېواد پېژندلې دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل دېس کوچور غلطو خبرو باندې، دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي کړي بالکل هغه څه نه دی.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو قام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیکګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د سلام په وړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونه په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به خونکي درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې خپل تکثري سیستم څخه به خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولې شي. د موضوع بشپړ بیان د خونکي په درس کې اورو.
راځو اولیا د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي، د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري، لاندې نه راتاسوي خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونی ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري، سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 0°C څخه په کښته درجه کې وده نشي کولای. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دوی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله شدید د باندې راوز د ځینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترا له لارې دوی د باندې راوځي. سپرمونه د جیدر مخه چې یو وار راووزی دی د پروستات ځینې مایعات دي د هغه د غولیه ترشحات د هغه سره یو ځای کیږي، دوی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دوی انتقالېدلی هم سي، یعنی هغه مایعات دوی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت کابیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنټ دی یا د فلاجل رقمه یو حرکت کوونکه برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیت نه نوزي، لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمه برخه دي، هغه یوازې تخمیت نه نوزي. شزنات کسوری سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي، جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هغه تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسیوی هغه او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې تستوسترون وو، د دې یو وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. شزنه بالغه حجره د اوم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ولر د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي، سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راري. که یې په داسې ډول درته تشریح کوم، کله چې تخمدل ته جوړس ولې د جزا څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای شوي دي د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینو په تکثر سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت ده داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتل، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې آماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه نور ونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجیږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، حیض لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاد شوی ده او هغه ټیوب ته لږ ده شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د حیض دوران شروع کېدلی سي او وروسته تر 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمه سره یو ځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثر سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکاسوی هګۍ چې یا سپرم او تخمه سره یو ځای شوی ده، هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي، د عمومي صورت سره د 15 څخه تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرټلای شوی هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو ځای ګوټ ورته وایو. دغه ځای ګوټ حجروي حجروي ویش کوي په ډیرو حجرو باندې ویشل کیږي او د یولسمې څخه تر دولسمې ورځې پورې وروسته بیا دته زایګوټ نه ویل کیږي امبریو یا جنین ورته ویل کیږي دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پورې نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي دا کار د ده لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدواره بلل کیږي کله چې دی ونښلي دی پر رحم پر دیوال باندې د هغه څخه وروسته پلاسنټا جوړیږي د دې پلاسنټا وظیفه دا ده تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي مګر یوه خبره د پلاسنټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نسي ګډېدلی ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته ووایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یوه هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي زیاتره وخت دوه یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فلوفیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د دروس پرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي اوس نو مشابه غبرګولي تاسو به فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته تاسو نسي سره جلا کولی مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري د دې علت په دې کې دوی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي زیږیدنه په وجشمه او اتجشمه هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړی وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خوا ته راپورې وایي او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څختن کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژنل کیږي دا باوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچنی او سکوپ د لیدلو په معنا ده مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډېر کوچني اجسام لیدلی شو مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نسو لیدلی یعنی په عادي سترګې نسو کولی چې هغه وویني نلی دل کی دن کی ډیر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي د مایکروسکوپ لومړنی منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه خو دومره ویلی سو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زیکرا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زیکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ هغوی وکولی سوای د یوټیوب په داخل کې د دوه عدسیو د پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ د هغې ډلې څخه یې درې تنه هر یو یې لیون هوک مالپیګي او رابرټ هوک ډېر مشهور دي ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته یې د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل، یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګی د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرت هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرت هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ، یو اثر یې خپل اثر یې په کم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه رااخلو چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی، یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کیدای شي چې درې عدسیې ولري، کیدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي وي چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د ښي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د ښي عدسیه یا ابجکټیو وي. په دغه ځای کې ورته هغه کم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ښول کېږي. دا د ښي عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو، بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1932 څخه تر 1934 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننۍ درسي ساعت کې جنټیکي بې نظمي لولو، خون کې به داراته وایي چې موټیشن یا جنیټیکی بینظمی څنګه او څه مهال رامنځته کیږي او دا چې جنیټیکی بینظمی په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړ کېدو یو علت هم جنیټیکی بینظمی ده.
جنیټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي. کم جنیټیکی بینظمی چې زموږ په بدن کې منځ ته راځي هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي او کېدای شي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځ ته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه مترغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دی خوا د کورنۍ حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ ته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ ته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ ته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل د موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطي موټیشن په نامه یادیږي ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ ته راځي. دا موټیشن د نقطې موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغي او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات لور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی یا دوام ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ ته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپله د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ ته راځي چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ ته راځي. خو کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ ته راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې له دې چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې له دې چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي یا دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ ته راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ ته راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږیدو څخه مخکې د لاسه ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخې لري یا هم په څلور ډول دي. چې اوله برخه ډیلیشن، دوهم ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورم ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف ډیلیشن چی شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل یا هم لمنځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي د کروموزوم یوه برخه د منځ ته. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن ده. ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي. ډوپلیکیشن په خپل کله چې جینونه دوه برابر شي نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بینظمي منځ ته راغلی ده. چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. درېم هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یو برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاس نشلوي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري. په دا دوه برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نشلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ترانسلیکیشن دی. ترانسلیکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو له بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بېلابېلې ناروغیانې منځته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی دوی بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل شي چې ډېره اندازه کمزوری وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره یې زیاتره ماشومان چې دی هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلېږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډوله دی، یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی. اوله برخه چې دی په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو، نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کېږي، چې یوویشتم تریزومیا چې ده هغه د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده، چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدی دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې له امله ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو، چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفرو کې یو نفر دغه بې نظمۍ لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولس نفرو کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویه چې دی هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمۍ کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمۍ سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا خپل یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یو برخه کې منځته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځه ځي، سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځ راځي. چې کله د وینې کموالی منځ راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کېږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کېږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اوویش جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړه درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري، د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل له نظره هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې، د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دي، یعنی په هر دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کېږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځته راځي، او د هغه میندو عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه ناروغۍ تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغۍ اخته کېږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا به نسبه په هغه شوزه کې بده کیږي چې هغه د دوه کروموزومونو پرته یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې شزینه چې دی هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغي کې چې کله یو شیز ته دغه ناروغي پیښیږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای، البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای، دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا شیزه د نورو شیزو په نسبت کوچنی وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځته نه راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځته نه راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی. د دې څټ څنګه زه پلن وي، داخلي نظر هم په منځني صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له داسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
ګاوه ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.